په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله چې ګڼ مطالب پکې راغونډ شوی دی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي یا جدي اتلسمه د جنوري میاشتې اتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 12 شول سوی و. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر شاوخوا 19 کسانو ته رسېدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړې. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېیمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالتونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلی، او داعش یې د یوه مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګناه کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼې کې د حسن کاظمي قومي له قوله ویل سوي چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنې کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسېدلي دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدله، پنجاب خاته موحالي ته چې مونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 12 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اوره لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنې کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکېچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړې. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابندسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل سوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمېدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې غمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال لویدیځ کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د 8 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاک هید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضایي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطحه کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام پی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې خبرې کړې. پر دې سفر له یو شنونکي سره خبرې کوو. افغانستان کې ګڼو هغو افغانانو چې له بریتانوي بنسټونو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته په لیږد کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاعد سوو پر ستونزو هم راپور خپروو. د سیمې په تړاو اوري چې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور 2 کسان نیولي دي. دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخېته. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ ویلي وو د هغې د هیئت راتګ او د هیئت لویوالي ته په کتو معلومی کی چیز لحاظ طرف نے بھائی ہم آزاد سرا پیغام وہ لے لی ہاں بات دلی میں مشرہ مسر شیر کی اور دی طرف بہن چواو چون بینی ہاں بہاں بہاں طرف
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستانی چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
پراپور کې مو وردل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی. فضل الرحمن کابل ته لرسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوی عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو لشنون کې او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی دی. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکوي. یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. ښاغلی یوسفزی، ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې به ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبنه مغای صاحب وي او پوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي د افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، وي ته رسیدلې شي، وي سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې د هغه دفتر کې یا د هغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص تبان د ټي ټي پي مسله، هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، د هغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې
پریکړې کې کندهار ته ځي. یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
نو توقع خدا ده د مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطونه دغه و چې دی قضیې افغانستان ته د دې د هغه سفر اهمیت په دې کې وي چې دی هغه چا ته رسیدګي وکولی شي څوک چې دا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او د هغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې پخوالی را نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي که ونه کړي. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ هیبت الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي. خو بهر حال دا به دوه ورځې کې سرګن شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو خبريال سمی یوسف زئی وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
هغه افغانان چې په خوای له بریتانویانو سره کار کړي او د افغانستان له دننه بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیست په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړي چې دغه بهیر چټک کړي. دا به اصل کې دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر اوسه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیست ژمنه ورسره شوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوس مهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کې سونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ یې له هغه ځایه بیرته له پولې راواړول او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي زه پاکستان ته لاړم. هلته یې هم وویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي.
یو بل کس چې د په وینا 15 کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواستاوه خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوی و لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. لدې ډلې څخه انډیپندنت ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یو قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر وو له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیږدوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3500 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15,000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري. خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیکد او اوسیدو پروګرام پایل کړ خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د سیمې په اړه ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 2 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په دوو بمی چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر نوي زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 270 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزی ناورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوې او لا غوښت څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې پر ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اول ویل شوې په کرمان کې لبریدونو ورسته شپاړس بمونه هم کشف شوې. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه دوه ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري آژانس دوه امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د چاودنو مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیار د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په غو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین پر مالو شو لږ تر لږه یو نوی کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 30 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبا بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 18 نور ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له اسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونی کې د افغانستان په باب سرغلی.
د برېټانیا میل رسپانې د هرات له زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوشیټډ پریس خبري آژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د هرات د مرګونی زلزلې 3 میاشتې ووتې، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. د اکتوبر په 8 نیټه په هرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجې و. له دې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي، د ژمي سخته یخني ګالي او په دې پریشانه دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه ګزاره کوي. درې څلوېښت کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په 8 د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخاري لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نشي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازیني ځایونه دي په کراره نه پرېږدي، چیري او چپه کوي یې. د زندجان ماشومان لا هم نه شوانځی لري او نه جماعت. میل ورسپانې د اسوشیټډ پریس خبري آژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړه شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حال بیان کړی دی. انډیپندنت د ورسپانې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان شزو پر لیک لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای تر اویا ډیرو افغان شزو په مدرسو کې د افغان جنو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روز وا اوتن بایو وا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریشته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مرشي تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولی شي. انډیپندنت وایي ګوتریشته د افغان ښځو لیک لیدلی او په هغه کې ویل شوي چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینې متقاعدین د خپل معاشونو لنه تر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل سي. دغه متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر
این زکاله مل تقاعد کیږي. واځي په لومړی کال کې مې پیسې تر لاسه کړې، وروسته له هغه هیڅ معاش نه دی را کړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په زبوک له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډیری دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو.
مو حق مثلا مره په واپس پر ما نه.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوي د مرستو پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې هم ستونزې لري. او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور دسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش اوبو تیرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سی د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 102 پروژو کارونه روان دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 20 میلیون امریکایی ډالر ځانګړي شوی او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دي چې په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبید الله همت ازادي رادیو ته وویل
تر کې ولس مسات په کونړ ولایت کې کار کوي، اوس الحمدلله ته 15 پورې مسات په هر په کونړ کې میشته او دفترونه هم دی خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 20 میلیون ډالر بودیجه د کونړ لپاره صرف شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیون ډالر مصرف شوې ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوې دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکو په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یو هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوی کانال وستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر مرزا علي او مزدور کار محمد حسین
او کم کارونه چې کم وشلو کم ورځي چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټولو مؤسساتو نه د ډبلیو پی نه د ټولو مننه کوم.
تقریبا 422 نفر کار کوي. واره کورنی دومره خوشاله ده چې درې ټیمه نه په کم دغه کانال څخه کورته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 ته پروژو کې د کانالونو، سربندونو، سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.